درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپله ایکس پاڼې لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شوه. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوي په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاریو یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې دي د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربه توپ په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو. تاسې آزادي رادیو اوري. پاکستان وایي د استانبول خبري ناکامه شوه. یونما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوی په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
خو الحمدلله د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر 1000 ډیر افغان کډوال توقیف دي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنګ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څنډې ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارړ د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تفسیر ونه کړه. روټرز همدارز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرچینو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره کومه څرګنده ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له امله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید او بلدا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونما وایي په افغانستان کې تیر میاشت د دوه ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغه دوه بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وایي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاسرسی وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د بریکې دوه اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي
یوه امیدوار خزی چه سخت خوندیزی درلوده در لغمان ولایت یو روختون تا مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روختون تا انتقال شوی وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا او یونما ویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي. دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون له مخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ماهی بانکي مختل شده بود از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنیو خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکلو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد زدکلو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغېز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړو.
چانوز کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکو وی میرمنې هم وویل
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه هم نیټه پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم ونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وصلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د برتانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د برتانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطنه د برتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغېزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې چیروتنی له عمله وشل شوی دی. د دې موضوع چوتیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو ولې افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنۍ په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وشل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی ادعا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللې اول ته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دوی په څو مهمو قطعو کې مې په بیلابیلو ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې ستا اسناد هم افشا شوي دي او په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو، خو د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلی او زما سرټیفیکیټ پیدا کړی. اوس که بیرته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوه شي چې ما له برتانویانو سره کار کړی، ژوندی به مې پرې نږدي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي غوښونو ورسته لسیمه وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کا او غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستان ووتله. برطانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې له مخې په راپور کې ویلي لګ تر لګه د برطانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې له امله اغیزمن شوي او وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28 پرته لدی چې وایي دغه څېړنه د کوم بنسټ له لوري ترسره شوې ویلي چې له 201 افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوي.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نوري هم زیاتې شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علي شیر تڼیو ګربزو سپيري او زازي ميدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهني کلیوالي خدماتو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 13 رغني زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 مليون افغاني لګښت کیږي او 4 بيد څلور میاشتې په مده کې سر ته ورسيږي. د سرحدونو چارو وزارت موین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوستي مو پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو اورست که بیا اگر رسمی سرحدات ته افغانستان هم اوغیتم دا پروژه رسیږي او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورن کرخه پراته ولسونه دی لپاره ټول تر رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د اتو درشو پروژو د کار د پیل ډلې زپرانیسته وشو له هغه ولسوالۍ د چې تر دې ری خلکو او کرنیزو زمکو ته د سیلابي او بو غواخ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکو شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه زمکه موږ په دغه ویله بند پناه کې بلکې شخصي زمکه یم زموږ نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتہ خو زموږ په منطقه کې
د خوست اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخه کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وای
میج دولت نه ډیر وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاس سړکونه ویلې د غاس نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاس پته شوی دي کنه هیڅ فرامیک تکین داس کور نه دی شوی چې میجو ویي چې دا کور داس جوړ
یاد دی بی پتیرو دوال سیزو کی د خوست ریزی علی شیر با کوسپیره سرحدی ولسوالی همدارنګ صبری مساخل او قلندر هغه سیمه ویچه د امنیتی گواخونو لکبل پکې خلکو لپاره د ارتیا وړ پروژې نه دی پلیشیوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستونز سره لاسو ګریوان دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28 پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یوه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده برید کړی چې دا یې د اوربند ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربند بل ښکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د شنبه د راپورونو لمخي هغه تابوت چې حماس د دوشنبه پښبه د یو اسرایلی مړي پټوګه سپارلیو د هغه کس نه و چې اسرایل غوښته یو بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرایل ته لیږدول شوې و. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برم ته مړي د یو بل برم ته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعته وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت یې د اسرائیل له لورې د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خځلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنی چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کې.
لبد مرغ نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چنی غوښته راپور کې نوم خپور شي. شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی ماشوم دی یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم دسې دی، د پخوان هم دسې دی. دا دوه درې کاله د ما ډېر اکمال وکړ چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند دسې زندگی ولاکه برابره ده او حتی دا داسې حالت لتلی چې بس دادا سبو دوی ور سره وړو. دا اوس مې ولا چې دادا سبو دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی او څه دوی پولوکسکین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولاکه کې شته. دا ستونزې لرو موږ سره څنګ کې نور ګاونډي دا بیچاره همسار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي او آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سنگرځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکې وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هم دی خلکو ته مسپارختنه دا چې دوی حادثه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدای شي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو
سلام و وقت بخیر به این مجله خبری خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز مهمترین خبرها. مقام های پاکستانی دیروز در ساعت دیر هنگام اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده است. عطاءالله تارل وزیر اطلاعات پاکستان در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات استانبول به دست نیامده. وی در صفحه خود نوشت که در مذاکرات استانبول رای حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده است. طالبان تا حالا درباره شکست مذاکرات استانبول واکنش رسمی نشان ندادند. ظاهرا هیئت هر دو طرف هنوز در استانبول حضور دارند و کشور میزبان در تلاش است تا طرفین را به توافق و یک تفاهم نزدیک سازد. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد را ارائه کرده. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی با وزیر داخله پاکستان محسن نقوی دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد اعلام کرد. پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک یک پارچگی خود را حفظ کنند. او تاکید کرد که باید تلاش‌های برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد. این پیشنهاد در حال صورت گرفته که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن‌بست مواجه شد. محسن نقوی در دیدار با رئیس جمهور ایران گفته که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان سازنده بود، اما تاکید کرد که اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند. وزیر اعلی ایالات پنجاب پاکستان مریم نواز تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند به ویژه اتباع افغانستان اقدامات قاطع انجام شود. مریم نواز به مقامات دستور داده تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک های تل را به طور غیر قانونی به گفته او به خارجیان اجاره می دهند پرونده سازی کنند. او تاکید کرد که چنین فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارش دهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز نیز دستور داده که از طریق مساجد اعلان های برای شناسایی افغان های بدون سند پخش شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در نخستین دیدار یک روزه یک سلسله از مسابقات به مسافه هم خواهند رفت. قرار است دو تیم سه مسابقه 50 آوره را در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار کنند. قبلا هر دو تیم یک بازی تست برگزار کردند که در آن زیمبابوه با اختلاف زیاد پیروز شد. شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی اپلیکیشن ما هم شنیده می توانید. اپلیکیشن رادیو آزادی را از گوگل پلی و یا اپ استور در تلفنتان دانلود کنین و فقط با یک کلیک صاف و ساده بدون محدودیت و سانسور رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. اکنون هم فهرستی از آنچه در ادامه برنامه به شما خواهیم داشت. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد و هشدار داد که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محدودیت اخیر بر اینترنت پیامدهای سنگین برای افغان‌ها داشت، حتی در بخش صحت.
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding.
افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند از امنیت خود در افغانستان نگرانند. اسرائیل حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و دستور حملات گسترده را در غزه صادر کرده است. در کنار اینها گزارش های دیگر نیز به شما داریم. پیشنهاد میکنم تا پایان این مجله خبری ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
رادیو آزادی را میشنوین. در این مجله خبری ما امید مرزبان میزبان شما هستم و در بخش فنی سعید قادر مرا همراهی میکنه و به شما عرض سلام دارم. پاکستان امروز چهارشنبه گفت که مذاکرات برای برقرار ساختن آتش بس دائمی با افغانستان نتانست رای حل عملی به همراه داشته باشد و هشدار داده است که برای حفاظت از شهروندانش دست به اقدام خواهد زد. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان پس از چهار روز مذاکره در استانبول که توسط قطر و ترکیه میانجیگری شده بود در پیامی در شبکه اکس نوشت متاسفانه طرف افغانستان هیچ تضمینی نداد، از مسئله اصلی منحرف شد و به بازی مقصر دانستن و حیله‌گری متوسل شد. او افزود بنابراین گفتگو نتوانست هیچ رای حل عملی به همراه داشته باشد. گفتگوهای استانبول با هدف تامین صلح پس از آن برگزار شد که درگیری‌های مرزی میان پاکستان و نیروهای طالبان ده‌ها کشته به جا گذاشت. حملات منصوب به اردوی پاکستان در کابل و پکتیکا انجام شد و سپس نیروهای طالبان در اطراف خط دیورند بر نیروهای پاکستانی حمله کردند. پس از اینکه آتش بس اولیه 48 ساعته پایان یافت، یک آتش بس دوم در 19 اکتبر در نتیجه مذاکرات در دوحه پایتخت قطر برقرار شد. وزیر اطلاعات پاکستان امروز یک بار دیگر طالبان را به پشتیبانی بی‌وقفه از تروریستان ضد پاکستان متهم ساخت. او افزود ما ادامه خواهیم داد تا تمامی تدابیر ممکن را برای حفاظت از مردم خود در برابر تهدید تروریسم اتخاذ کنیم. پیش از آغاز مذاکرات در استانبول خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده گفته بود که اگر مذاکره نتیجه ندهد جنگ آشکار بین دو طرف درگیر خواهد شد. پاکستان ادعا میکنند که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعالیت دارند و از آنجا حملات را بر خاک پاکستان طراحی میکنند. ادعایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق منتشر کرده ادعا کرده است که هیئت طالبان برای انجام گفتگوهای سازنده و نتیجه بخش هر گونه تلاش ممکن را انجام داده است، اما چنین به نظر می‌رسد که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از گفتگوها است. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که برخی از عناصر در اردوی پاکستان مانع پیشرفت در روند مذاکرات در استانبول می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
رادیو آزادی را همچنان میتونین روی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان میگوید که قطع دو روزه اینترنت در ماه گذشته در افغانستان دسترسی مردم به خدمات صحی، فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد و زندگی روزمره آنان را مختل کرده بود. در گزارش مشترک 10 صفحه این دو نهاد که روز گذشته منتشر شد آمده که قطع ارتباطات و وضع دیگر محدودیت‌های نامتناسب بر سیستم‌های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما میگویند که قطع سراسری خدمات مخابراتی در ماه گذشته پیامدهای جدی بر حقوق بشر در افغانستان بر جا گذاشته است. در گزارش مشترک 10 صفحه‌ای این دو نهاد سازمان ملل متحد زیر نام غیر قابل دسترس تأثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان که سه‌شنبه 28 اکتبر نشر شد آمده که این اقدام از جمله تأخیر در دسترسی به خدمات صحی و عاجل، اخلال در فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد، تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مختل شدن زندگی روزمره مردم را در پی داشته است. گزارش می افزاید که قطع خدمات مخابراتی به گونه چشمگیر بر دشواری های روزمره مردم افغانستان افزود و زنان و دختران افغان را که پیش از این هم با دشوارترین محدودیت ها روبرواند در جریان قطع مخابرات با دشواری های مضاعف روبرو شدند. جرمی لاورنس سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک پیام ویدیویی که همزمان با نشر این گزارش در صفحه اکس این نهاد منتشر شده در بخشی از سخنانش می گوید:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding.
یک زن باردار با خونریزی شدید به شفاخانه در ولایت لغمان مراجعه کرد که باید فوراً برای درمان به شفاخانه ولایتی منتقل میشد. اما آمبولانس شفاخانه خراب شده بود و راهی برای درخواست کمک وجود نداشت. نوزاد درگذشت و زن با اختلالات زنده ماند. پرستار گفت که من به حیث یک کارمند صحی تلاش میکنم جانها را نجات دهم. اما بدون ارتباطات احساس درماندگی می کردم.
در این گزارش مشترک آمده است که قطع ارتباطات و وضع سایر محدودیت های نامتناسب بر سیستم های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است و با تعهدات حقوق بشری افغانستان در تضاد قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و یونما گفتند که تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در مورد دلایل این قطع سراسری ندادند. در گزارش تاکید شده است که بر بنیاد قوانین بین المللی حقوق بشر، طالبان به عنوان دارندگان مسئولیت در برابر تعهدات حقوق بشری افغانستان مکلفن اطمینان دهند که هر گونه محدودیت بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تنها بر اساس قانون و در پاسخ به نگرانی‌های مشروع طبق قوانین بین المللی حقوق بشر اعمال شود. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیستم های بانکی مختل شده بود. از حالات روزمره که مردم آگاهی باید حاصل میکردن به صفحات اجتماعی دسترسی نداشتن. تجارت های آنلاین و او کاروبارشان هم حذف شده بود. طبقه اوناس سرن درس های آنلاین شروع کرده بودن. تمام موضوعات طیف های مختلفی که مثلا چی اقتصاد، چی مثلا روابط اجتماعی، چی آموزشی، بالای تمام از این چیزها تأثیرات خود داشت. واقعا زیادتر مردم حتی چند روزی که اینترنت نبود حتی افسردگی گرفته بود.
همچنان یک بانو ساکن ولایت هرات که او هم نخواست نامش گرفته شود گفت:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده با بالاخره با روش های مختلف فلان دخترها تلاش میکنن که درس بخوانن آنلاین یا به هر طریق از طریق اوش مصنوعی برنامه هایی که او میده به وسیله از او کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی به شرایط بعد قرار میگیرن.
حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. طالبان توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند، اما برخی منابع آنان گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. شماری از افغان‌ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابراتی گفتند که در 2 روز قطع اینترنت، کار، آموزش آنلاین و فعالیت‌های تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی مسافربری، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات در شرق میانه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز سه‌شنبه گروه حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و به اردوی آن کشور دستور داده تا حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. بر اساس گزارش ها نتانیاهو پیش از صدور این دستور با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست امنیتی مهمی برگزار کرده بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت پس از مشوره های امنیتی صدر اعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فورا حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند. هرچند در اعلامیه علت دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای حماس بر یک منطقه تحت کنترل اسرائیل حمله کردند و این اقدام از دید تل ابیب نقص آشکار آتش بس پنداشته می شود. او افزوده است این یک نقص آشکار دیگر از آتش بس است. نتانیاهو پیش از این نیز حماس را متهم کرده بود که در روند بازگرداندن جسدهای گروگانها تقلب کرده و جسدهای نامطلوب را به اسرائیل تحویل داده است. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تابوتی که حماس دوشنبه شب به عنوان جسد یک گروگان اسرائیلی تحویل داده بود، در واقع مربوط به فردی نبود که اسرائیل خواستار آن بود، بلکه بخشی از بقایای گروگان دیگری بود است که قسمت عمده جسد او پیشتر به اسرائیل انتقال یافته بود. در واکنش به دستور تازه نتانیاهو، گروه حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه جسد یک گروگان دیگر را که در یکی از تونل‌ها یافته است، به اسرائیل تحویل خواهد داد. با این حال، چند ساعت بعد شاخه نظامی حماس اعلام کرد که انتقال این جسد به تعویق افتاده و دلیل آن نقص آتش بس از سوی اسرائیل عنوان شده. رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در جنوب شهر رفح درگیری و تبادله آتش رخ داده است، اما اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در مقابل حماس تأکید کرده است که همچنان به شرایط آتش بس متعهد است و ادعا کرده که نتانیاهو به دنبال بهانه برای فرار از تعهدات خود است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس توافق آتش بس در غزه، حماس تعهد کرده بود که همه گروگان های زنده را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی رها کند و در مقابل اسرائیل نیروهای خود را عقب بکشد و حملات را متوقف سازد. حماس همچنین پذیرفته بود که جسدهای گروگانهای کشته شده را که هنوز پیدا نشدن نیز تحویل دهد، اما گفته که این روند زمانگیر است زیرا بیرون آوردن جسدها از زیر آوار کار دشوار است. در این حال مقام‌های اسرائیلی ادعا دارند که حماس توانایی مشخص کردن محل بسیاری از گروگانها را دارد.
بیشتر از خبر،
شماره از افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که پس از نشر اشتباهی فهرست از اطلاعات آنان در صفحات مجازی تهدید به مرگ شدند. پیش از این یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده بود که شماره از افراد شامل در فهرست افشا شده کشته شدند. یکی از این افغانها به رادیو آزادی گفت که نیروهای بریتانیایی کار کرده و نامش شامل این فهرست است. همکارم در این گزارش با او و شماره دیگر از همین افراد صحبت کرده.
شماره از افغانها پس از نشر گزارش ها در مورد کشته شدن شماره از افراد شامل لیست افشا شده افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده هایشانند. آنان مدعی‌اند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغانها که میگوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نامش شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که می خواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین روایت مهم و چندین کتاب مهم که بریتانیا را پار کردیم و برای می نگامد که اسناد خودتان افشا شده متوجه باش. پنانی زندگی میکنیم تا اینکه بسیار زیاد شد و همه تعدیدات و مجبور شدیم به فرار به اینجا. هم مده بودن در مقامه تلاشی و بود یک دفعه یک کم سرتیفیکیت ما رو داخلیم بود پیدا کردن. حتی به افغانستان به نمیشه که دکور بکنن نواتی به طالب بخون مکی کار کرد بود سر ما رو خطا میکنه.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت، پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه‌ش با سربازان بریتانیایی در افغانستان کار میکرد، چند ماه پیش یکی از طالبان برایشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم میکنید. فقط میخوایم بفهمیم که به خارج چه کار میکرد. پس از اون کل خانوادهشان از افغانستان فرار کردند. هیچ معلومشان نیست کجا رفتند.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغانها که
تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده، تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده هایشان طی 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست حاوی اطلاعات شخصی حدود 25,000 متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. با گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد نقض جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌های را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ انگرام افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی های مستقل نشان میداد احتمال این که افراد صرفا به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش ها و نگرانی های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. اما در آن زمان حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با شماری از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیاز به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوط به آنان موجود است و تاکید کرده که عفو عمومی صادر شده و نیاز به پایگرد قانونی افراد نیست. بر اساس گزارش‌ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفتم می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند. رادیو آزادی.
اداره مهاجرت ترکیه اخیراً از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در سراسر آن کشور خبر داده. به گفته ای اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد از آغاز سال روان تا حال در سراسر ترکیه بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه آن را تشکیل می‌دهند. همکارم با شماری از افغان‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنند و از این بابت نگرانند صحبت کرده و در این گزارش وضعیت زندگی آنها را به تصویر می‌کشد.
ما در استانبول زندگی میکنیم، در ترکیه با چیکار کار و یک پلیسا گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود 10 روز قبل از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ‌های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکای ما یک نیم هفتهش پلیس ها گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. در فامیلشان پریشان از کابل، ما در اینجا در کم بردیش جوالش نداریم، ما پریشان استیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدند در کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت‌های سختی‌های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ‌ها را دارند. محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. آمریکا مرا کمپ 60 ما گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می‌کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمنند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت‌ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال منتشر می‌شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است به امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماهای اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
البته صفحات توییتر، یوتیوب و اینستاگرام رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. در این صفحات برای شما خبرهای تازه لحظه به لحظه، گزارش‌های تصویری و تصاویر جالب را نشر می‌کنیم. با ما باشین و از این خبرها آگاه شوین. در آغاز این مجله خبری، از سخنان تازه وزیر اطلاعات پاکستان به شما گفتیم که گفته مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد. عطاالله تارر در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق هشدار داده که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. بین حالا نگاه تحلیلی به نشست استانبول بندازیم. فائزه ابراهیمی در گفتگوی با صمد کارمند، تحلیلگر سیاسی، نظر او را پرسیده.
ببینید، من چند روز قبلم در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتم یک بار دیگه با صراحت گفتم که این مذاکرات به بنبست میره و این مذاکرات نتایج نمیده. چرا؟ برای از این که اول برخورد پاکستان با طالبان یک برخورد دیپلماتیک نبود. در سطح که دیپلماسی رعایت میشه و نمایندگان وزارت خارجه دو کشور با هم باید بشینن، مذاکره کنن، صحبت کنن، وجود نداشت. برعکس، این مذاکرات بیشتر یک مذاکرات استخباراتی بود. چنانچه شما میبینین که با وجودی که نامش افشا نشده، ولی کسی که از طرف پاکستان آمده در حقیقت مسئول استخبارات، یک بخش استخبارات پاکستان است و همچنان از افغانستان کسی که رفته در گذشته استخبارات طالبان رهبری میکرد. به هر ترتیب این مذاکرات که بیش از 3 روز طول کشید، خب پاکستان خواستهای خود مطرح کرد که عمدترین مسئله تی تی پی پاکستان بود، چیزی که طالبا به این صورت نمیخواهند که جلو فعالیت تی تی پی را در اطراف افغانستان و در افغانستان و در پاکستان بگیرند. چرا؟ برای اینکه تی تی پی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه با طالبا هیچ تفاوت نداره و طرف دیگر تی تی پی گروهی است که بیعت کرده از طالبا و پاکستان این را با صراحت مطرح کرد که شما باید جلو فعالیت تی تی پی را بگیرین و به این ترتیب شما کوشش بکنین که این گروه را فعالیت شده در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در پاکستان مهار بکنین. و همچنان طالبا خواستایی داشتن که خواستایشان بدون شک بر علاوه مسائل مربوط به گروه داعش مسائلی بود که شما به جنگ یا بمبارد افغانستان پایان بتین و ما اجازه بتین که شما به حیث یک حکومت ما را به رسمیت بشناسین و همچنان در مناسباتی که ما با هند داریم یا مناسباتی که با هند آغاز شده این مناسبات ادامه داده شد. ولی وقتی من روند اساسی بحث بین پاکستان و گروه طالبان مسئله تی تی پیه بود که متاسفانه زمینه به این شد که پاکستانی ها عمله بکنن و یک تعداد مردم بیگناه از افغانستان همچنان کشته شد.
صمد کارمند تحلیلگر سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد، نظر وی را در رابطه به نشست استانبول شنیدید، نشسته که در همین آغاز مجله خبری هم به شما گفتیم که به گفته وزیر اطلاعات پاکستان